السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې. یوې بل خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم خبرونه. اروپایي کمیسیون اعلان کړی چې د افغانستان په ګډون یې 15 هیوادونو ته د خوراکي توکو د رسولو لپاره 210 میلیونه یورو ځانګړي کړي دي. دغه کمیسیون پرون ته یوه خبر پاڼه کې وویل چې په افغانستان کې د خوراکي موادو له سخت کمښت سره د مقابلې لپاره 15 میلیونه یورو ځانګړي شوي. ویل کېږي چې پاتې پیسې مالی، نایجر، چاد، جنوبي سودان، ایتوپیا، سومالیا، یمن، سوریه، لبنان، وینزویلا، کولمبیا، اکوادور او پیرو ته ځانګړي شوي دي. د پاکستان یو سرحدي چارواکي ویلي تر هغو به د چمن دروازه نه خلاصوي چې طالبان د یو پاکستاني سرتیري قاتل ورونسپاري. دغه دروازه د یک شنبه په ورځ وروسته له هغه بنده شوه چې په ظاهره د طالبانو یو وسلوال د پاکستان پر پوله ساتو سرتیرو ډزې وکړې او لږ تر لږه یو تن یو واژه او دوه نورې ټپیان کړل. په چمن کې د پاکستان د کمیساری مرستیال عبدالحمید زهري امریکا غږ ته ویلي دغه لاره به د سوداګرۍ په وړاندې تر هغو بند وي چې د برید مسؤول نوي ورته سپارل شوی. نوموړي ویلي د چمن دروازه پرون مازدیګر د لنډ وخت لپاره د عامو خلکو په مخ خلاصه شوه، خو هیڅ یو سوداګریز موټر ته د تګ راتګ اجازه ورنه کړل شوه. چمن او تورخم پاکستان سره د افغانانو د تګ راتګ عمده لارې دي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته پرې ډېر محدودیتونه لګول شوي او مسافر یې وخت ناوخت د مسؤولانو له ناوړه چلنده شکایت کوي. د کرکټ نړیوال شورا ویلي دي چې د افغانستان کرکټ بورډ ورسره د یو لړ اصول پر رڼا کې د ښځو له کرکټ څخه د ملاتړ ژمنه بیا تکرار کړه. د کرکټ نړیوال شورا د افغانستان د کرکټ د وضعیت د څارنې لپاره له 2 میاشتو راهیسې یوه خاصه کاري ډله ګمارلې ده. د کرکټ د نړیوال شورا ناسته چې شنبه د استرالیا په ملبورن کې وشوه، د افغانستان په استازیتوب پکې د کرکټ بورډ مشر میرویس اشرف ګډون کړی و. د امریکا د مرکزی استخباراتو د ادارې رئیس په انقره کې د روسیې د بهرنیو استخباراتو د ادارې له مشر سره وکتل، څو هغه ته خبرداری ورکړي چې په اوکراین کې د روسیې د اټومي وسلو پر ځای کول به ورته عواقب ولري. د بایدن ادارې چارواکو په وار وار ویلي چې د امریکا د استخباراتو په ارزونه کې کوم بدلون نه دی راغلی. دا ارزونه ښیي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هوډ لري چې په اوکراین کې اټومي وسلې ځای پر ځای کړي. د ترکیه پولیسو ویلي چې د یکشنبه ورځ د مرګونی بمی برید په تړاو یو ښځه نیولې ده. یکشنبه د استانبول په استقلال واټ کې یوې چاودنې لږ تر لږه شپږ کسه ووژل او تر اتیا زیات نور یې ټپیان کړل. د ترکیه د کورنیو چارو وزیر اعلان وکړ چې بم ځای پر ځای کړی و د پولیسو لخوا ونیول شوه. پولیسو ویلي 1200 امنیتي کمرې کنټرول کړي، 21 ځایونه باندې چاپی وهلي او شپږ څلوېښت شکمن کسان د پښتنو ګرویګنو لپاره نیولي. او قطري چارواکو اعلان کړی چې په دوحا کې په تور بازار کې د 2022 کال د فوټبال د نړیوال جام د ټیکټونو د پلور په تور درې بهرانیان نیولې دي. د رویټرز خبري اژانس د راپور لمخې د قطر د کورنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې دغه کسان له بیلابیلو هیوادونو سره تړاو لري او د نړیوال جام له پرانستلو شپږ ورځې مخکې نیول شوي. په بیان کې وزارت زیاته کړې چې نیول شوي کسان به تر 2.5 لک ریاله پورې جریمه شي چې شاوخوا 8000 ډالر کېږي. د نیول شوو کسانو هویت نه دی په ډاګه شو. دا وو خبرونه. وړاندې د دغو خبري کیسو تفصیل اوریدلی شئ. شاوخوا سل افغان میرمنو د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته لیکونه استولي. دوی د خپلو حقونو غوښتنه کړي.
موک لدغ لاری هغه څه چې د افغانستان خلک په خپل سترګو باندې لیدل دي یا هم پر هغه باندې تیر شوی دي د امنیت شورا ته منعکس کړو.
په همدې حال کې د طالبانو مشر له قاضیانو غوښتي چې حدود او قصاص عملی کړي. آیا دغه پریکړو ته شرایط برابر دي؟
د طالبانو حاکمیت او قضایي سیستم لا تر اوسه پورې د دې جزاګانو د تطبیق لپاره آمادګي لازم نه لري.
د پاکستان په سند کې د بندشو افغانانو شمیر 1500 ته ختلې. یوې بندي میرمنې ازادي رادیو ته د زړه غوټي خلاصې کړي.
دلته مجبور یې ځکه راغلی تاسو مس نه پرې دی بندیان یو ځابل زم بندیان کوي دا خو نه علاج دی نه علاج نه مونږ راغلی.
او د افغانستان تر څور لسکلنو کوم عمره فوټبال لوبډله د مرکزی اسیا جام په لړ کې سبا له ازبکستان سره لوبلري.
کلمندی شته دی چې افغانستان د دوه تیمونه چې پاتې شوی چې هغه ازبکستان دی او تاجکستان دی شلو وکړي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګې ته خراغلی دوستانو کو زموږ ملتیا وکړئ. په دویمه نیمایي کې درته د درسي ساعت خبرونه لرو. په دې ساعت کې درته د بیولوژي مضمون تدریسیږي. که تاسو چیرته د ښوونځي زده کوونکي وئ نو له راډیوګانو مو مه خورئ، دا خبرونه راسره واورئ. راځو د خبرونې د سر خبری موضوع ته. شاوخوا سلو افغان خزینه فعالانو د طالبانو په واکمنۍ کې د افغان ښځو او نجونو د حال په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته لیکونه استولی دي. دا لیکونه د عدالت لپاره سل چیغې نومول شوي. د 2021 کال په اګست کې د طالبانو لخوا د افغانستان تر بیا نیولو وروسته میلیونونه ښځې د کار او زده کړو په څیر له اساسي حقونو محرومې شوي دي. د طالبانو حکومت که څه هم ادعا کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي کړي، خو نړیوال بیا ورسره یوه خوله نه دي او د بشري حقونو نړیوال بنسټونه له طالبانو غواړي چې ښځو ته د هغوی لومړني حقونه ورکړي. تفصیل د صفي الله ستانکزي په راپور کې اورو.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغان ښځو لخوا په استول شو لیکونو کې د ښځو هدفي وژنې، د ښځو سنگسار او وهل، جنسي تیری، په خپل سر نیول او زورونې، جبري او کم عمر ودونه، اجباري حجاب، د نجونو د ښوونځیو تړل، د ښځو په مخ د لوبغالو او تفریح پارکونو تړل، د ښځو د بشري حقونو د پراخو سرغړونو په توګه یاد شوي. د څو پیژندل شوو ښځینه فعالانو په ګډون شاوخوا سلو ښځو دغه لیکونه ترتیب کړي او هر یوې جلا جلا امنیت شورا ته استولي. د دې نوښت مشران وایي هڅه یې کړي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا له هغه حاله خبر کړی چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغان ښځو او نجونو تیریږي. مونیسه مبارک چې د افغانستان د ځواکمنو ښځو د خوځښت بنسټګره ده او د دې لیکونو یو لیکواله ده، ازادي راډیو ته وویل:
صدنامه هاوی مطالبه است که
سلو لیکونو کې د افغانانو په وړاندې د طالبانو د ظلم، بی عدالتۍ، وژنو او بی وسلۍ روایتونه وړاندې شوي دي. په لیکونو کې د هغو دردونو او کړاوونو یادونه شوې چې طالبانو په واکمنۍ کې په ښځو تیریږي.
در نامه ها نگاشته شده است.
دغه افغان ښځو داسې وخت د ملګرو ملتونو له امنیت شورا د افغان ښځو او نجونو په اړه د پاملرنې غوښتنه کړې چې د ریپورټونو په اساس په تیرو لسو ورځو کې څو ښځې له هغې ډلې ظریفه یعقوبی او فرحت پوپلزه د طالبانو لخوا نیول شوي او د ځای او حال په اړه معلومات نشته. د طالبانو له ویان ذبیح الله مجاهد مو د دغو سلو لیکونو او پکې د مطرح شوو مسایلو په اړه وپوښتل، خو هغه د دغه راپور تر لیکلو پورې ځواب رانه کړ. د نومبر 15مه د طالبانو له واکمنېدو پوره 15 میاشتې تیریږي. د دوی حکومت تورن دی چې په دې موده کې د ښځو د حقونو د تامین لپاره هیڅ کار نه دی کړی او لا ورځ تر بلې بندیزونه پرې زیاتوي. د ښځو د حقونو فعال او د سلو لیکونو د نوښت یوه غړې فوزیه وحدت چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راوروسته د افغانستان پرېښودو ته اړ شوه، د لیکونو د هدف په اړه ازادي راډیو ته وویل:
هدف دا ده چې موږ له دغه لارې وکولای شو چې د طالبانو یو کلن جنایت، هغه څه چې د افغانستان خلک په خپلو سترګو باندې لیدلی دي یا هم پر هغوی باندې تیر شوي دي، چې هغه شکنجه ده، هغه اجباري نکاګانې دي، هغه وژنې دي، هدفي هغه زندان ده چې خلک بېګناه وړل کېږي، او په ټوله معنا باندې هغه جنایت چې د ملکي او نظامي خلکو پر وړاندې ترسره شوي دي، موږ هغه وشو کولای د امنیت شورا ته منعکس کړو.
هم د طالبانو سرپرست حکومت په وار وار ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته درناوی کوي، خو د تیر کال لاګست رئیس چې طالبان واک ته رسیدلی لشپګم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته لتګ منی شوي او طالبانو ډیری ښځینه کارکونکي هم په کورونو کې نیولي. جبري حجاب، له روسي متل محرم پرته د سفر ممانعت، تفریح پارکونو، ورزشي کلبونو او حمامونو ته د ښځو په ورتګ ممانعت هغه بندیزونه دي چې د ښځو ستونزې څو برابر زیاتې کړي. د غټولو پریکړو د بشري حقونو د مدافعینو او اروپایي او امریکایي چارواکو توند غبرګونونه پارولی، خو طالبان لخپل دریزه لا ندی پشا شوی. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت چارج دافیر کارن ډیکر پارکونو ته د خزو د ورتګ د منی کولو حکم غندله. کارن ډیکر زیاته کړي چې پارکونو ته د خزو د ورتګ بندیز به د خزو او ماشومان لپاره ناوړه پایلې ولري.
و موردل چې شاوخوا سلو افغان خزینه فعالانو د طالبانو په واکمنۍ کې د افغان خزو او نجونو د حال په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته لیکونه استولی دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا او بیلابیلو نړیوالو بنسټونو تر دې وړاندې هم په افغانستان کې د ښځو د حقونو په اړه اندېښنې ښودلي، خو طالبانو ویلي چې ښځو ته د اسلام او شریعت په چوکاټ کې حقونه ورکړي، او دا هم ویلي چې د ښځو د حقونو په څیر یو شمېر مسلې د افغانستان کلتوري او داخلي موضوعات دي، باید نړیوال پکې لاسوهنه ونه کړي. ښځې بیا شکایت کوي چې د طالبانو د سختو تګلارو لومړنۍ قربانیان همدوی دي. په همدې حال کې د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده له قاضیانو سره په یوه غونډه کې هغوی ته ویلي چې حدود او قصاص عملي کړي. اسمت ساروان په همدې اړه د حقوقي چارو له متخصص صلاح الدین سیدی سره خبرې کړي او لومړی ترې پوښتنی چې طالبانو دا پریکړه اوس ولې کړې ده.
دا چې ملا هیبت الله اخونزاده او یا طالبانو څه هدف درلود دا به د هغې جواب وسی. د اسلام په جزایی سیستم کې چې ورته عقوبات وایي، جزاګانې په حدود او په تعزیرات باندې تقسیم شوې دي. حدود هغه جزاګانې دي چې په قران کریم کې او په نصوص شرعي کې په دقیق شکل تعریف شوې دي، او د دقیق شروطو په موجودیت سره د تطبیق وړ دي. حدیث د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ده الحدود تسقط بالشبهات، حدودی جزاګان په شبهو باندې ساقطیږي. ډیر ځلی حدودی جزاګان په داسې یو سلسله قواعدو باندې مهار شوې دي چې داسې ښکاری شارع کوشش کوي دا منهج د تربیه وقایه او انتقام حق د چا اخستل او یو سلسله نور اهداف برآورده شي، اما داسې سټریکټ او دقیق قواعد ورته د ثبات لپاره تعین شوي دي چې ډیر ځلې صرف د تهدید مسأله پاتې کیږي. تاسو به څنګه پیدا کړی شي چې په حدودي مسائلو کې مثلا د زنا په اتهام کچیرته څلور عاقل بالغ غیر فاسق شاهدان پیدا نشي او په داسې شکل باندې توضیح نکړي لکه سلایي چې په سلایي دانی کې نه وځي، هغه سړی یعنی هغه چا چې دا اتهام وارد کړی او څلور شاهدان را نه والي مباشرتا بدون د تأخیر اتیا دوری وهل کی. تاسو نو داسې سړی راته راوښیئ چې په دنیا کې داسې سپینسترګۍ چې د څلور عاقل بالغو مسلمانو شاهدانو مخکې دا عمل داسې اجرا کړي چې د هغه په نتیجه کې هغه توصیف کړی شي قاضي ته چې لکه چې سلایي په سلایدارۍ کې نه کړي. واقعیت د خبرې دا دی چې تعزیراتي احکام د حاکمو پورې ارتباط لري.
سیدی صاحب تاسو فکر کوئ چې د طالبانو قضا به عادلانه فیصله وکړي شي او بیګناه خلک به سزا ونه ویني؟
زه فکر کوم د شریع حدود او تعزیرات او د قصاص په ارتباط باندې ډیر داسې شرایط نه دي حاصل شوي چې د هغه په نتیجه کې دا تطبیق شي. د قصاص مسأله مستقل بحث دی. قوانین په دې مورد کې تر اوسه پورې یو سلسله جزئیات نه دي روښانه شوي، اما چې دوی دا تصمیم نیولی دی او شرایط ورته مهیا کړی شي چې شریعت د اسلام تطبیق شي، هیڅ مسلمان په دې مورد کې کوم مشکل نه لري. اما زه فکر کوم په دې باور یم چې د طالبانو حاکمیت او قضایي سیستم لا تر اوسه پورې د دې جزاګانو د تطبیق لپاره آمادگی لازمه نه لري او ډیر ځلی به سیاسي برداشتونه او سیاسي استفادې ته راوشي.
د حقوقي چارو کتونکو صلاح الدین سیدی و چې له ازادۍ رادیو سره غږیده.
ازادۍ رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د پاکستانی پولیسو لخوا په سندي حالات کې د نیول شوو افغانانو شمیر شاوخوا 1.5 زره ته پورته شو. دا خبره په پاکستان کې د نیول شوو افغانانو مدافع وکیل منیزا کاکړ د دوشنبه په ماښام ازادي رادیو ته تایید کړه. د پاکستان حکومت ویلي چې د ناقانونه کډوالو د نیولو لپاره هڅې لا پسې زیاتوي. تفصیل په دې راپور کې.
د کراچۍ ښار په یو څنډه کې د خزو او ماشومانو په شمول لسګونه افغانان په یو بس کې د زندان په لور انتقالېږي. هما بیګم هر خپل ماشومانو سره پولیسو نیولې ده. هغې د ازادي راډیو خبري الته وویل
بندیان کوي دا خو نه علاج دی نه علاج نه مونږ راغلی دا خونه کیږي د سکانو
کراچۍ کې د نیول شو افغانانو د خلاصون لپاره ځینی مدافع وکیلان هڅه کوي. منیزه کاکړ چې د حقوقو فعال او مدافع وکیل د ازادي راډیو سره په خبرو کې په کراچۍ او جمشرو سیمه کې د نیول شو افغانانو د تازه شمیر او حال پاړه وویل.
کراچۍ او جمشرو کې تقریبا دا ټایم 1500 وخت تر 1500 پورې بنديان دي. زیات شمیر د خزو ماشومان دي. مونږ چې کلم د دې خواته وښنو دي مونږ ته دغه فریاد کوي چې مونږ زړه تر زړه د دې نه او بس اکثر چې مونږ ورشو نو د دې ماشومان بیماران وي هغه ته پر وخت باندې دوايان یو دانه ملاويږي.
د طالبانو د کډوالو چارو وزارت بیا ویلي د نیول شو افغانانو لړلې نږدې 400 وطنه د ډیپلوماټیکو اڅو په نتیجه کې راخوشي شوي. د طالب چارواکو دا خبره منیزه کاکړ ردوی او وایي نیول شوي افغانان یوازې د مدافع وکیلانو او بشرپالو کسانو په هڅو خوشي شوي. د نیول شو افغانانو لړلې ګلفراز ازادي راډیو سره په خبرو کې شکایت وکړ چې پولیس څو ځای دوی دوک کوي او پیسې ترې اخلي خو نه خوشي کوي.
دا دی واره چې موږ چرالې کې موږ د پیسې واخلې په سیمواداري موږ ته بیا یو راموري پولیسانو ته پلاس کې ورکی پولیسان فرار کې 2013 موږ د پیسې واخلې چې موږ تاسو خوشي کوو به دام خوشي کې په وخت ته و درې موږ ته اړې تراولې و تا نه کې دی واره ګل موږ 2013 خرج چرشو بیا دا حال د موږ باندې
د سیند ایالت په څو سیمو کې د افغانانو د نیولو عملیات لتیرو شاوخوا څلور میاشتې روان دي چې ان ځینی ویزی او پاسپورت لرونکي افغانان هم د راپورونو لمخې زندانونو ته اچول شوی. پولیس بیا وایي یوازې هغه کسان نیسي چې پاکستان ته د ورتلو قانوني اسناد یعنی ویزی او پاسپورت نه لري. د پاکستان د کورونی چارو وزارت تازه د خبرداري هم ورکړی چې ویزی پرته بهرني ادبا د دسمبر 31 مې وخت لري چې لدغې وادو وزي کنه او بنول شي او ممکن تر دریو کلونو بنديان شي. د پریکړې ګڼ هغه افغانان اندېښمن کړي چې د طالبانو لبیا واکمنې دور او وروسته پاکستان ته تللي او هلته د ځینو اروپایي او امریکایي هیوادونو د ویزو لپاره غوښتنلیکونه سپارلي.
و موردل چې په پاکستان کې د نیول شو افغانانو مدافع وکیل منیزه کاکړ وایي تر یو نیم زر افغانان په سند یارات کې نیول شوی. هغه اندېښنه خو ده چې نیول شو کې ګڼې ښځې او ماشومان هم شامل دي او سم رسیدګي هم ورته کیږي. له هغه کاکړ سره سفی الله ستانګزی د مرکه کړي.
کراچی او جمشورو کی تقریبا دا ٹائم 1500 وخت تر 1500 پوری بنديان دي. زیات شمیر د خزو ماشومان دي.
د طالبانو چارواکي وای چې موږ د دوی د خوشکولو لپاره وخت په وخت خبري کړي آتشي مخبل لیګلی ډیپلوماټان دغه هڅې نتیجه ورکوي کسانګ یعنی پاکستانی چارواکي د دوی خبرو تغوغ نيسي.
تر اوسه په ایسي وګ نه دی ورته نیولې ځکه چې سمرام کسان راخلا شوی دي دا والنټیرلی چې چا هم خپل وکالت ورته پېښ کړي نو د وکیلانو په ذریعہ راخلا شوی دي. سفارت لخوا داسې څه عمل نه دی شوی چې حکومتي سطح باندې یا معافي اعلان شوی یا بل داسې اقدام شوی چې موږ ووایو چې دا دوی ته
اغلی منیزه یو بل اندېښنه وه چې دا ځینې کسان چې راخوشي شوي دي دوی ویلي چې موږ خپل بند موده تیره کړه بیا راخوشي شولو.
دا د خصي په مطلب چې څوک غیر قانوني تور په یو هیواد لهواد تلاړ شي نو دا وي تر دلته په کراچي کې اکثر عدالتونه کسان ته درې درې کلم سزا ورکړې ده. نو دا د وکیلانو یمته چې هغه هغه سزا یو میاشت راکم کی.
او تاسو لدی ماشومان او خزو سره لنګدې کتلې د دوی وضعیت څنګه ده؟ دوی څه وای په ویډیوګانو کې خود دوی ډیر بد حال ښکاری چې لاسونه تړلې دي تا ماشومان ښکارا کوي پکې.
مونږ چې کلم د دوی خواته وښنو دوی مونږ ته دغه فریاد کوي چې مونږ زړه تر زړه د دې نه او بس اکثر چې مونږ ورشو نو د دوی ماشومان بیماران وي هغه ته پر وخت باندې دوايان یو دانه ملاويږي. اکثر خو مطلب مونږ د جیب نه پیسې ورکو هغه زنانه ته چې تاسو پولیس والا ته ورکړي هغه تاسو ته د دوايان راوړي پې.
په پاکستان کې د نیول شو افغانانو مدافع وکیل منیزه کاکړ و چې له ازادي رادیو سره یې خبري کولې.
ازادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
بیا هم په پاکستان کې پاتکیږو خو په یوه بله موضوع کې. هلته قاضیان د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مخکښ غړي علي وزیر خوشي کېدو ته نږدې شوي. ویل کېږي چې د علي وزیر ضمانتونه هم وروستي شوي او ممکن قاضیان د خوشي کېدو پریکړه وکړي.
دا پیښور هایکورت د بنو سانګي په قامي سملې کې د جنوبي وزیرستان د خلکو استازي او د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکخ غړي علي وزیر ته ضمانت ورکړې دي. د علي وزیر له وکیلانو څخه یو بخت نیاز اډوکیټ بیګا د نومبر په 14مه مشال لیډیو ته وویل چې عدالت د نومبر په 14مه د قضیې اوریدنه وکړه او بیا یې د 100,000 روپو د علي وزیر ضمانت منظور کړې دي.
نن د علي وزیر د یو عمر مشه چې ایف آی آر او هغه خیری ایف آی آر او په دغه ایف آی آر شدای په کراچي په جیل کې بندي وانه رشید خان دیر مخیل ارگو کو دا کیس وزو سر از اسسٹنٹ پو او دا ردن بے ایس پا ہری ٹیم شے اناؤنس کا حکومی اناؤنس کا وہ 10 لاکھ روپے ایوز بندے دا زمیناتی او کو
علی وزیر چی پا کمار استای مقدمہ کی زمانت منظور شوے دا حق دا وکیلانو پو وینا دا مقدمہ دا علی وزیر پزد دا شمالی وزیرستان پا میرم شاہ کی پا کال 2008 کی دا لوڈ سپیکر ایکٹ پزد در شوے وا چی دا بنو یو عدالت پا کی بیا علی وزیر اوختے وو اور روان کال پا جنوری کی هم د بنو پولیسو د کراچۍ جیل چارواکو تره غری زد عدالت کی خواص کړي وو چې علي وزیر دی د بنو یو عدالت ته د وړاندې کولو لپاره هغوی ته حواله کړي. په کراچۍ کې د علي وزیر وکیل قادر خان اډوکیټ وایي چې په پیښور های کورټ بنو سانګه کې د علي وزیر د ضمانت پیسو جمع کولو وروسته به یاد عدالت د کراچۍ زندان چارواکو ته امر استوي. وروسته له هغې به علي وزیر د کراچۍ له زندانه خوشی شي.
کراچۍ ښار په سلور وړو کې ضمانت شوی په کم کیس کې چې د پیښور نیولې اوسته وو هغه کیسه بری شوه ده و چې کله د میران شاه عدالت دلته کې د خلاصون آرډر چې ریلیز آرډر ورته وای اگر اولی کی جیل سپرینټ کراچی تا دې به خوشی کړی شي.
دا پی ٹی ایم مشر منظور پښتون هم د نومبر 14 په ټویټر لیکلی چې برستۍ قضیه کې د علي وزیر ضمانت شوه ده. منظور پښتون بیګا د نومبر 14 ماسخوتن مشال لیډیو سره په خبرو کې وویل
ښه خبره ده او علي وزیر تیر چې څومره هم جیل خوړلای دی دا بے ګناه ده. په پی ٹی ایم باندې فایار پدے وجہ نکیگی یا زمونگ پر طول ملگرو باندے فایار پدے وجہ نکیگی چھو مونگ سے جرم کڑے دے بلکہ دا ریاستی ادارے و جرنلان زمونگ دا امن او دا حق نارا دا دباو کولو دا پارا دا قانون او دا دگی شاینو غلط استعمال کبی زکا پا ہر زائی کے چھے دا یو اف آئی آر کلا ہم فیصلے زائی راشی نو پر طول اف آئی آر انو کے تروسا پر زمونگ ملگری بری شیوی دی.
دا پی ٹی ایم مشران وار پا وار دا تورونا لگوی خود علی وزیر پزد پا کراچی او میرم شاہ مقدمو کی پولیسو دا تور لگولے چې هغه د ریاست او ریاستی ادارو په ضد ویناګانی کړي او خلک یې د ریاست خلاف راپارولو هڅې کړي نو ځکه د علي وزیر په ضد دا مقدمه درج شوی خو پی ټی ایم دا تورونه ردوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اوریدونکو په دې ټولګه کې تاسو په غږ ثبت شوی پیغامونه هم لرو. د افغانستان د فوټبال په اړه هم درته یو راپور لرو خو اوس راځو دې ته چې په میدان وردګو کې د واورې لومړني ورخت خلک هیله من کړي دي. دوی وایي چې را روان ژمی به د واورې ورخت زیات وي او تر یو حده به د وچکالۍ مخه ونیول شي خو یو شمېر کسان بیا د ژمي سړو اندېښمن کړي او وایي چې ژمی به سوړ وي او دوی به د څښاک خوړو او پوښاک لپاره څه ونه لري.
د ماشومانو د خوشحالۍ د واورې د ورېدو په پار دي. د دغه ولایت لوړې او ژورې په سپینه واوره پوښل شوي. د افغانستان د پلازمینې کابل په څنګلوري ولایت میدان وردګو کې د واورې لومړني ورښت ځایي کروندګر او خلک یې لمند کړي دي.
واورې ته موږ ډېر خوشحاله یو او په دې وطن باندې وچکالي تېره شوې ده. خلک له تکلیفو سره مخ دي او به بیخی اوره کی دی
خدا دې نور مو کی دی خیر دی چې له ګرځانی سي به خلک له ګرام سي
زیات مسکالی سره مخو او دې چکلو وبو سره هم دې زیات سو سره مخو او دې واره ته موږ زیات خوشاله یاست خدای دې په دې وطن کې او سالي راولي چې
کته هم د میدان ورده ګولایت یو شمیر اوسیدونکو د واورې په ورېدو خوشاله ښکاري او اکستونه د خپل ټولنیز رسنیو پر پاڼو خپروي خو یو شمیر نورې بیا چې اقتصادي وضعیت ښه نه ده اندېښمن دي. دی وایي ژمی له وخته مخکې راغلي او دوی د خپلو کورونو د تودولو لپاره څه نه لري.
واوره خو بې وخته وسپله ټول خلک بېچاره دي وسه دي لرګی نه لري چې ګاز نه لري چې بل نه غریبي نهشته.
دا خلک دا څرګندونې پر داسې مهال کوي چې مخکې له دې هم بېلابېلو نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې په راروان ژمي کې د خلکو وضعیت له ستونزو ډک بللی وو او اندېښنه پرې ښوولې وه. تازه د خړو نړیوال پروګرام د ژمی پر رسیدو سره د افغانستان په لورو پروتو سیمو کې د 2000 ټنه خوراکي توکو د زیرمو اعلان کړی دی او ویلې دي چې دا لړۍ به دوام ولري. د میدان وردګو ولایت دغه اوسیدونکي پر داسې مهال د واورې ورښت یو شمیر خوشحالي کوي چې د تیرو کلونو وچکالۍ له امله د خلکو کروندې او باغونه زیات زیانمن شوي وو او په ځینو سیمو کې خلکو د څښلو اوبه هم نه لرلې.
د افغانستان تر 14 کلنو کشره د فوټبال ملي لوبډله به په مرکزی آسیا کې سبا له ازبکستان سره لوبه وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي د مرکزی آسیا د 14 کلنو څخه د کم عمر ټیمونو په اتلولۍ جام کې شوې لوبه ته په کتو د دې تمه زیاته شوې چې افغان لوبډله اتلولۍ خپله کړي. افغانستان د مرکزی آسیا د فوټبال د 14 کلنو په اتلولۍ جام کې لومړی د ایران ټیم چې د اتلولۍ داوی لري 1-0 وګاټه، او بیا یې په دویمه لوبه کې د دوشنبه په ورځ د ترکمنستان لوبډله هم په ورته نتیجې له مخې لري کړه. د فوټبال فدراسیون وایاند فیروز مشوف دوشنبه ماښام ازادي راډیو ته وویل
خوشبختانه شش امتیازی هستیم، شانس بسیار بالایی برای قهرمانی
لنی کمر غشپګ امتیازونه لرو. دا تلولی ډیر چانس شته. د دوشنبه لوبي موږ دا تلولی د مدعیانو په توګه ماری فکرو. اوس ډیر چانس شته که څه هم دوه لوبي پاتې دي، خو ملي ټیم خپل ورته او خو دا چهارشنبه له ازبکستان سره مخ یو او کې وګټونه د جمعې پورز به دا تلولی په سر له کوربه تاجکستان سره مقابله کوو.
سنجدال وکړم
د مرکزی آسیا د فوټبال د 14 کلنو اتلولی جام د تاجکستان په کوربه توپ د نومبر ل 9 پایل او تر 19 دوام کوي. افغانستان، ایران، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان پکې ګډون لري. تاجکستان په دوه لوبو کې 14 ګولونه وهلي او په شپږو امتیازونو لمړی ځای لري. افغانستان هم دوه لوبي ګټلي خو له دې چې یوازې دوه ګولونه وهلي دویم مقام کې ولاړ دی. له کوربه تاجکستان سره د افغانستان د ګولونو توپیر هغه ټکی دی چې ځینې ورزشي کارپوهانی اندیښمن کړي چې ښایي د افغان لوبډلې د اتلولۍ مخه ډب کړي. له دې ډلې د ورزشي چارو کارپو او لیکوال ذبیح الله شهزاد ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان د 14 کلن ملي فوټبال ټیم باید نور ګولونه وهلي وای، خو متاسفانه چې صرف یو ګول افغانستان تر سره کړل. خو بیا هم کلمندی شته دی چې افغانستان د دوه نورو تیمونو چې پاتې شوی هغه سره هم چې هغه ازبکستان دی او تاجکستان دی شلوه وکړي. کچېری افغانستان وګټي نو اتلولي د افغانستان په طرف باندې راځي. کچېری یو راتلونکي لوبه وبایلو نو چانس د اتلولي به افغانستان لپاره کمیږي.
د افغانستان د 14 کلونو د فوټبال ملي لوبډلې روزونکي ظاهر حسنی بیا په یو پیغام کې داډ ورکړی چې لوبډله به لا تر دې زیات د خو لوبو هڅه کوي او د پر خپل شاګردانو داډمن دی.
ستاسو له پیغامونو
زه شفیعالله کونړ ولایت د سرکانو ولسوالۍ د گنجګل د سیمې نه تاسو دا پیغام پرېږدم. د گنجګل دا کومه سیمه چې ده د نه پورته دا کومه علاقه چې سرحدي علاقه چې ده تر بره سرحد پورې د سفرې په نامه کلی ده. دا سرک خام دی. زه چارواکو نه دا غوښتنه کوم چې دغه سرک مو ته پوښت کړو. سلام.
سلامونه نیکه له احترامات می قبول کئ. زما احمد رسول د غزنی ولایت د ګیرو ولسوالۍ سره په تماس کې یم. مو خو د پاسپورتو غټ مشکل لرو. باید چې د پاسپورتو دفترونه خلاص شي، ځکه چې موږ خارج ملکو ته ځو، بار ملکو ته ځو، موږ ایران ته پاکستان ته تګ نسو کولای. وری مو خلک په تنګوي، ځکه چې ډیر کسان دي موږ نیولې دي وری په پاکستان کې. نو هغه بیا اسناد خلک دي، غوسر اسناد نسته، نوري بندیان کړی دي، نیولې دي. نو باید چې موږ ته د دفترونه خلاص شي او موږ خپل ویزه واخو په آزاد توګه باندې.
د مادي طالبانو څخه، د وزارت معرف څخه، د طالبانو د لوړپوړو چارواکو څخه دا هیله ده چې هغه طالبان چې په مکاتبو کې شتون نه لري، مکتبونه نه وایي، نو دوی ته د 12 اسناد مه ورکوي، ځکه دوی چې دوی اوس سربازان دي. نو هیله کوم نالوستي کسان د لوستو کسانو سره مه یو ځای کوي. افغانستان بیا یو هغه ځای ته ما برابر وای چې بیا لسره پکې د علم چراغ بلیږي. اوس دومره مخکې تللی دی چې د نوري نړۍ سره هم د سیالۍ دوه توان او طاقت لري.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا آزادی رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. محمد اسلام همت هم د نیمروز له دلارام ولسوالۍ تاسو سره په تماس کیم. د دامرست پر برابر می ورور یو خبره درته کوله چې د غمرست چې کومي راځي د مسکینانو او مستحقو په نامه د یوې مستحق کورنۍ ته منور کول کیږي، او یوازې پر هغه کورنۍ چې واسطې لري په دولت کې خپل کسان لري هغه کسان ته ورکول کیږي. دلته زموږ په منطقه کې د دلارام د کلاګي په نامه یو منطقه ده. زه داسې خلک پیژنم چې هغه ته یو سړی ته د ملک په نامه 40 کاټه ورکړل شوي دي، او هغه بیا دغه ملک بیا دغه کاټونه ټول خپل قریبانو ته ورکوي. دا ډول ویش دا عادلانه نه دی او دا هیڅکله مستحق کسانو ته نه رسي.
تاسو هم کولی شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 0040 22 11 24 201 شمیره بیا تکراروم 00400 22 یولس 40 201.
په افغانستان کې د سهار اتنیمې بجې شوې وړاندې درته اونیس پروګرام درسي ساعت لرو چې د لسم یولسم او دولسم ټولګیو لپاره پکې د بیولوژي مضمون تدریسیږي. خو اوس پام وکړئ لنډو خبرونو ته. اروپایي کمیسیون اعلان کړی چې د افغانستان په ګډون یې 15 هیوادونو ته د خوراکي توکو د رسولو لپاره 210 میلیونه یورو ځانګړي کړي دي. دغه کمیسیون پرون په یوه خبر پاڼه کې ویل چې په افغانستان کې د خوراکي موادو له سخت کمښت سره د مقابلې لپاره 15 میلیونه یورو ځانګړي شوي دي. ویل کېږي چې پاتې پیسې مالی، نایجر، چاد، جنوبي سودان، ایتوپیا، سومالیا، یمن، سوریه، لبنان، وینزویلا، کولمبیا، اکوادور او پیرو ته ځانګړي شوي. د پاکستان یو سرحدي چارواکي ویلي تر هغه به د چمن دروازه نه خلاصوي چې طالبان د یو پاکستانی سرتیری قاتل ورونه سپاري. دغه دروازه د یک شنبه په ورځ وروسته له هغه بند شو چې په ظاهره د طالبانو یو وسلوال د پاکستان پر پولیساتو سرتیرو ډزې وکړې او لږ تر لږه یو تن یې وواژه او دوه نور یې ټپیان کړل. په چمن کې د پاکستان د کمیسارۍ مرستیال عبدالحمید زهري امریکا غږ ته ویلي دغه لاره به د سوداګرۍ په وړاندې تر هغه بند وي چې د برید مسؤول نوی ورته سپارل شوی. د کرکټ نړیوال شورا ویلي دي چې د افغانستان کرکټ بورډ ورسره د یو لړ اصولو پر اړه کې د خځو له کرکټ څخه د ملاتړ ژمنه بیا تکرار کړه. د کرکټ نړیوال شورا د افغانستان د کرکټ د وضعیت څارنې لپاره له څو میاشتو راهیسې یو خاصه کاري ډله ګمارلې ده. د کرکټ د نړیوال شورا ناسته چې شنبه د استرالیا په میلبورن کې شوې د افغانستان په استازیتوب کې د کرکټ بورډ مشر میرویس اشرف ګډون کړی و. د امریکا د مرکزی استخباراتو د ادارې رئیس په انقره کې د روسیې د بهرنیو استخباراتو د ادارې له مشر سره وکتل څو هغه ته خبرداري ورکړي چې په اوکراین کې د روسیې د اټومي وسلو ځای پر ځای کول به ورته ناوړه عواقب ولري. د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې چارواکو په وار وار ویلي چې امریکا د پارزونه کې کوم بدلون نه ویني. امریکا ارزونه ښیي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هوډ لري چې په اوکراین کې اټومي وسلې ځای پر ځای کړي. او د ترکیه پولیسو ویلي چې د یکشنبه ورځې د مرګونی بمی برید په تړاو یې یو ښځه نیولې ده. یکشنبه د استانبول په استقلال واټ کې یوې چاودنې لږ تر لږه شپږ کسان ووژل او تر اتیاو زیات نورې ټپیان کړل.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام او ورځ مو په خیر درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، درسي ساعت ته ښه راغلاست. نن سه‌شنبه ده او په درسي ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو بیولوژي وړاندې کیږي. خبرونه درسي مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په مرسته چمتو شوی او لازادي رادیو خبريږي. په پیل کې د لسم ټولګي بیولوژي وړاندې کیږي. نن خوونکی موږ ته میتابولیزم بیانوي. په میتابولیزم کې به دا ولولو چې د دغه بیولوژیکي عملیې په نتیجه کې په نبات کې څه تغیرات رامنځته کیږي. د همدې درس په دوام به د کیمیا او بیولوژي ترمنځ یو ګډ عملیه غیر عضوي مرکبونه ولولو.
میتابولیزم بو پیژنو او د هغه دواړه شکلونه لکه انابولیزم او کاتابولیزم بو پیژنو او دغه څخه به ورسته پر غیر عضوي مرکبات چې په هغه کې اوبه او منرالونه شامل دي پر هغو باندې خبرې وکړو. اول میتابولیزم ترازو میتابولیزم د یوناني کلمې څخه اخیستل شوی ده چې د تغییر او بدلون معنا لري. په ژوندۍ حجره کې ټول هغه کیمیاوي تغیرونه او بدلونونه چې مثلا د حجرې د ودې، ترمیم، د هغه د تکثر، د انرژي د تولید او یا هم د دیغې حجرې څخه د اضافي مواد تولید لامل کیږي، دا ټول د میتابولیزم په معنا سره یادېږي. یا په بل عبارت کې چیرې وای میتابولیزم د تاسو منظم کیمیاوي تعامل او د انرژي تولید څخه عبارت دی چې په هغه کې د ژوندۍ موجوداتو د ژوند او پایښت لامل ګرځي. میتابولیزم دوه مشخص برخې لري چې په یوه برخه کې د انرژي تولید کیږي او په بل برخه کې مصرف کیږي. د میتابولیزم تعاملونه چې دی هغه په دوه شکلو دي چې یو د وسخه انابولیزم دی، په دې کې ترکیبي تعاملونه دي ټول هغه کیمیاوي بدلونونه چې د عضوي موادو د ترکیب لامل کیږي د انابولیزم په نامه سره یادیږي. مثلا انرژي ده او ځینې مالیکولونه یا ځینې مواد سره یوځای کیږي یو مشخص مغلق ساختمان یا مواد جوړوي. د ساده مواد څخه پیچلي مواد هغه لکه پروټینونه، کاربوهایدریتونه، شحمونه، نیوکلیک اسید دا شان جوړیږي او هغه د حجرو د برخو او نور موادو جوړولو لپاره وروسته کاریږي. دوامه برخه د میتابولیزم چې دغه کتابولیزم ده، هغه بل انابولیزم چې هغه ترکیبي تعاملونه او کتابولیزم تخریبي تعاملونه دي. هلته انرژي او نور مواد سره یوځای کېدل داسې یو مغلق ساختمانی جوړوي. دلته د مغلق عضوي مواد څخه ساده مواد جوړیږي. نو هغه کیمیاوي تعاملونه چې مغلق عضوي مواد په ساده موادو بدلوي د کتابولیزم په نامه سره یادیږي. مثلا پروټینونه چې دي هغه په امینو اسیدو باندې بدلیږي، نشایسته په ګلوکوز باندې بدلیږي، شحمونه په شحمي تیزاب او ګلایسرول باندې بدلیږي. دلته پروټینونه، نشایسته او شحمونه دا درې سره مغلق عضوي مواد دي، یعنی پیچلي دي، تړلي دي، او دغه نور مواد لکه امینو اسیدونه، ګلوکوز او یا هم شحمي تیزاب او ګلایسرول دا ساده مواد دي چې د مغلق مواد څخه په لاس راځي. د دغه بدلونونو په پای کې اوسی انرژي موږ ته په لاس راځي چې هغه بیا وروسته حجره خپل دغه دپاره استعمالوي، د ودې او انکشاف دپاره استعمالوي. اوس نو یو اسیمیلیشن دی او یو ډیسیمیلیشن دی. اسیمیلیشن دې ته وایي چې یو حجره د هغه د انرژي په شتون کې د تغذیه، ودې او انکشاف دغه کولای سي قابلیت لاسته راوړلی سي. دغه عملیات چې رامنځته کیږي هغه د اسیمیلیشن په نامه سره یادیږي. هغه خوراکي توک چې له بهر څخه حجرې ته داخلیږي یا د باندې حجرې ته راځي، د حجرې د ننني مواد څخه ډېر توپیر لري، خو د اسیمیلیشن د عملیه په واسطه باندې دغه ټول مواد د حجرو په واسطه باندې بدلیږي. دغسې د حجرې ټول تخریبي تعاملونه چې دي هغه د ډیسیمیلیشن په نامه سره یادیږي. په اسیمیلیشن کې ترکیب کیږي، په ډیسیمیلیشن کې تخریب کیږي. رازو غیر عضو مرکبو ته، غیر عضو مرکبو کې اول اوبه وایو. اوبه په دنیا کې د ټولو څخه زیاته ماده چې وجود لري هغه اوبه دي. په طبیعي ډول په ډېر اندازه باندې شتون لري. د انسان بدن تقریبا د 15 څخه تر 95% د اوبو څخه جوړ دی. د حجرو څخه د باندې یا اکسترا سلولر د بهر خارج الحجروي مایعات هم ګرده دا اوبه دي چې د حجرو څخه د باندې ترکیب دي جوړیږي. په حجره کې د آزاد او تړلو اوبو په شکل باندې وجود لري. آزاد اوبه دا کار لري چې د حجرې په میتابولیزم کې برخه لري، او تړلې اوبه دغه هغه وخت کاریږي چې آزاد اوبه شتون ونه لري، بیا نو حجره راولاړیږي د تړلې اوبو څخه کار اخلي. او بل منرالونه دي. منرالونه په ساده اصطلاح کې درته وایم عناصر او منرالونه چې دي د انسان په ژوند کې تر ټولو مهمه برخه ده د اوبو څخه وروسته، یعنی د ژوند د فعالیتونو د سرته رسولو لپاره دا دوه تر ټولو مهم شیان دي. عناصر د اړتیا د مخې په دوه ډوله دي چې یو یې ډېر مصرفي عناصر دي او بل لږ مصرفي عناصر دي. ډېر مصرفي عناصر هغه عناصر دي چې په ورځ کې موږ تر 100 میلی ګرامه زیات ضرورت ورته لرو، هغه لکه کلسیم، سوډیم، اوسپنه، فاسفورس. او لږ مصرفي عناصر چې دي هغه عناصر دي چې موږ په ورځ کې تر 100 میلی ګرامه کم ورته ضرورت لرو، هغه لکه آیودین او فلورین.
په نننی درس کې مو واوریدل چې د انسان د بدن ډیره برخه اوبه دي، او د انسان په بدن کې دوه ډوله اوبه موجود دي، او د انسان د بدن ټول بیولوژیکي تغیرات د همدې اوبو په مرسته رامنځته کیږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پیلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
د یولسم ټولګي زده کوونکو ته خراغلاست وایم. نن په یولسم ټولګي کې د حجرې اړوند مسایلو باندې بحث کوو. لومړی خونکی مکتا حجروی ویش بیانوي. په دې برخه کې به پر دې پوښو چې حجره څه ډول ویشل کیږي، او ویشل شوی حجره بیا څنګه په خپلواک ډول ژوند او فعالیت ته دوام ورکوي. دا اورته پوښتنې د خونکی په درس کې سوابېږي.
لاندې عنوانونه به بحث لاندې ونیسو. رازو د حجروی ویش څخه شروع کوو. څنګه چې موږ ټولو ته معلومه ده چې ژوندي موجودات د ودې لپاره تکثر ته ضرورت لري، او دا هم راته معلومه ده چې ژوندۍ موجودات هم یو حجرويسته او هم کثیر الحجروي یا څو حجرويسته. او بل دا چې حجرات د ویش قابلیت لري، او د ویش په واسطه باندې دی زیاتیږي. د دې ګرد خبر څخه دا جوتیږي چې هر ژوندی جسم چې رمه بنسته سوی دی په دې ډول رمه بنسته سوی دی چې حجرې خپل ویش کړی دی بیا ژوندی موجود رمه بنسته سوی دی. نو حجروي ویش داسې تعریفوو چې د یوې مورنۍ حجرې څخه نورې حجرې رمه بنسته کیږي، دغه ته حجروي ویش ویل کیږي. ویرچو یا زیاتره خلک په ویرکو باندې بولي. دا یو عالم وو، د داسې نظریه درلودله چې کله یو حجره خپل ځانګړی حد ته ورسیږي، یو لیمیټ لري، کله چې یو لیمیټ ته ورسېدل هم یې سطحه غټیږي او هم په حجم کې زیاتوالی رامنځته کیږي. موږ د حجروي ویش دوه ډولونه لرو، یو مستقیم ویش دی او یو غیر مستقیم ویش دی. په مستقیم ویش کې داسې دی چې حجره اوږدیږي خپل په سایز کې، په منځنۍ برخه کې انقباض رامنځته کیږي یا ژوروالی یا ګونج رامنځته کیږي، هستوي مواد دوه چنده کیږي او په دوه مساوي برخو باندې دواړو خواو ته ځي ویشل کیږي. دغه څخه وروسته سایتوپلازم پر دوه برخو باندې ویشل کیږي. دغه امایتوزز عملیه کې د مایتوزز نیمګړې پړاوونه ډېر لیدل کیږي. خو په غیر مستقیم ویش کې حجره د ویش څخه مخکې لاندې پړاوونه تیریږي، بیا ویش کوي. اول مایتوزز دی، بیا مایوزز دی. د حجرې دوران موږ دا رقم ویلی سو چې د یوکاریوت حجراتو دپاره د ژوند پړاو او د په داسې شکل باندې مخته وړل سوی دی چې عالمان وایي وایي د یوې حجرې د یوه ویش له پای څخه شروع تر بل وروستني ویش پورې دغه د حجرې دوران دی. یعنی کله چې یوه حجره ویش ختم کی بلې شروع کی یا بلې شروع کی یوه ختمه کی، دغه د حجرې دوران دی. سایکل دغه ته ویل کیږي. د دوران پنځه پړاوونه یا د حجروي دوران پنځه پړاوونه په لاندې ډول سره دي. اول د رسیدنې یا پخوالي مرحله یا ګروت ون، لکه څنګه چې تاسو یې په عکس کې وینئ. دوهم د جوړونې پړاو یا د سنتیزس پړاو. ګروت ون یا د رسیدنې یا پخوالي اوله مرحله، سنتیزس یا د جوړونې پړاو، د رسیدنې پړاو دوهمه برخه، مایتوزس او سایتوکاینیزس. دغه د یوکاریوت حجرې د دوران دایره یا سایکل دی. د مایتوزس عملیه نو اوس چیشته؟ د مورنۍ حجرې په هسته کې کروموزومونه دلته دوه چنده کیږي یا ډیپلوید کیږي، په دوه مساوي سایټونو باندې ویشل کیږي، دوه مختلفو برخو ته ځي. په پای کې دوه ورته حجرې ورڅخه جوړیږي، دوه دنې ایډنټیکل حجرې، ټو ایډنټیکل ډاټر سیلز ورڅخه جوړیږي. د مایتوزس عملیه پړاوونه په لاندې شکل سره دي: انټرفیز دی، پروفیز دی، میتافیز دی، انافیز دی، تلوفیز دی او سایتوکینیزس دی. دا هر پړاو چې دی ځان ته جلا جلا ویډیو بحث لري. سایتوکینیزس چې څه وایي؟ د سایتوپلازم له ویش څخه عبارت دی. دا تر ټولو ساده تعریف دی. د تلوفیز په پای کې دوه دنې هستې منځته راځي. وروسته د سایتوپلازم په منځ کې ژوروالی، لکه څنګه چې ما وویل، داسې ګونج رمه بنسته کیږي چې د ویش د درس په نوم باندې هم یادیږي. دغه ژوروالی زیاتیږي او مورنۍ حجره په دوه دنې لورنۍ حجرو باندې ویشل کیږي. لکه څنګه چې تاسو دلته په دې ځای کې ګورئ، د حجروي ویش په جریان کې دغه ګونج چې ده، د دې څخه وروسته سایتوکینیزس رمه بنسته کیږي یا حجره په دوه برخو باندې ویشل کیږي. د حجرې د ویش میخانیکیت څخه خطر باندې حجره ویش کوي. فزیکی حالت یې داسې ویلی سو، کله چې یو حجره خپل عظیمي حد ته ورسیږي، وده یا دریږي یا بڼه تغییر کوي. د دې لپاره چې دا حجره مړه نه سي، دا په نور د حجرو باندې ویشل کیږي تر څو هغه غټي سي او وده وکړي. کیمیاوي حالت یې بیا داسې دی: د ډي ان ا مالیکولونه زیاتیږي. په ډي ان ا مالیکولونه چې په حجره کې دي هغه زیاتیږي او ځانګړي هورمون دی یو د نوښتون لري چې هغه د حجروي ویش تعمیل یا بایس ګرځي. د مایتوزس اهمیت په څه کې دی؟ مایتوزس لاندې اهمیتونه لري: اول خدا چې د ژوندۍ موجود وده رمه بنسته کوي، او بل د ټپ جوړېدل. کله چې یو ټپ انسان په ټپ باندې مبتلا سي، یو ځای زخمي سي، دغه ټپ د مایتوزس اهمیت په دې کې دی چې حجرات جرجر ویش کوي او دا ټپ جوړوي. د نوي حجراتو جوړول، دغه خبره د نوي حجراتو جوړول دی چې د ټپ په جوړولو کې برخه اخلي. د کروموزومونو برابروالی او د ارثي خواصو لېږدونه د والدینو څخه و اولادونو ته. مایوزس لغوي معنا د لژوالي په معنا ده چې د کروموزومونو د لژوالي ویش هم بلل کیږي. دلته له یوې مورنۍ حجرې څخه څلور دنې لورنۍ حجرې تولیدیږي. نوې تولید شوې حجرې د مور په پرتله باندې نیمایي کروموزومونه لري. په نوي حجراتو کې ان کروموزومونه دي، یعنی هپلوئید دي چې د مذکر او مؤنث ګمنټونو یو ځای والی وروسته ډیپلوئید کیږي یا ټو انترسیږي. لومړنی میوزیس، په لومړني میوزیس کې لاندې پروسیسونه شامل دي: پروفیز دي، میټافیز دي، انافیز دي، ټیلوفیز. لکه څنګه چې ما وخت وویل، انافیز، میټافیز او ټیلوفیز دا خپل جلا ځان ته بحث لري، په دې ځای کې بحث نه پر کوو. دوهم میوزیس د میټوزیس د عملیې په شان دي، لکه څنګه چې وخت مو وویل. د میوزیس د عملیې اهمیت په څه کې دی؟ اول خدا چې کروموزومونه له اصلي حالت څخه کمیږي، دوهم د کروموزوم ډیپلوئید حالت په هیپلوئید باندې بدلیږي، یعنی دلته ساده ان یو سیټ کروموزومونه موجود دي، داغه څخه وروسته چې بدید وسره یو ځای کیږي مذکر او مؤنث ګمټونه بیا ډیپلوئید کیږي یا دوه سیټ د کروموزومونه بیا پیدا کیږي. او بل د الکاب حالت کې کروموزومونه ثابت حالت غوره کوي.
لخون کې مواورې دل چې د حجرې د ویش یو لوی لامل دا دی چې حجره لټاکلې اندازې غټیږي. نو د دې لپاره چې حجره مړه نشي او ژوند ته دوام ورکړي، نو په ګڼو حجرو ویشل کیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
اوس هم د دولسم ټولګي د درسي ساعت وار دی. د دولسم ټولګي په بیولوژي کې نن د انسان د بدن یو مهمه عملیه وایو. دا عملیه د وینې تصفیه ده. نن بل خون کې واورو چې اطراح څه ته وایي او د انسان له بدن څخه اضافي او مضر مواد څه ډول او په کومو لارو خارجيږي. د دې ترڅنګ به دا هم باورو چې د انسان له بدنه دا مواد خارج نشي، نو څه ډول ستونزې پیدا کولی شي.
د وینې تصفیه موږ په دوو ویډیوګانو کې تر بحث لاندې نیسو. اول سر راځو د وینې تصفیه پیژنو چې څه ته ویل کیږي. په دې موږ ان شاء الله ټول پوهیږو چې موږ خوراک کوو، څښاک کوو، فعالیتونه کوو، حرکت کوو، تمرین کوو. موږ په بدن کې د دغه فعالیتو په نتیجه کې ځینې اضافي او بیکاره مواد تولیدیږي چې دا باید د بدن څخه په هر صورت باندې خارج شي. که نسی خارج، دوی د ځان سره ځینې ناجوړیانې و انساني بدن ته یا ژوندي موجود ته راوړي د ځان سره، او حتی دا چې د مرګ لامل هم ګرځي. اوس نو اطراح دغه ته وایي چې دغه اضافي او بیکاره مواد د بدن څخه لیرې شول، بس دا اطراح شوله. او دا اطراح پر څو طریقو، پر څو لارو باندې سرته رسیږي. مثالونه په لاندې ډول دي. اول دا چې موږ اکسیجن اخلو، هغه د سږو د لارې په وینه کې نشریږي، ټوله بدن کې انتشار کوي، دغه خاصه خبر ته کاربون ډای اکساید راټولوي او سږو ته راوړي او د سږو د لارې اخراجيږي. دا یو ډول تصفیه سوله. خوله د پوستکي د لارې د ډیر حرارت درجه په واسطه باندې د میتابولیزم د زیاتوالي په نتیجه کې، د حرکت په نتیجه کې، د نور فعالیتو په نتیجه کې خوله د پوستکي د لارې وځي، یعنی حرارت د بدن د لارې وځي. دکی بولی د کلمو د لارې یا غایته مواد د کلمو د لارې دا بل کمی تراس وله، او تشی بولی د پښتورګو د لارې دا جلار کمی تراس وله. د انسان اطراحي سیستم چې دی، چې یوریا، یوریک اسید، نایتروجن لرونکي توکي د بدن څخه خارجوي، هغه د پښتورګو څخه عبارت دی. د اطراحي سیستم دا غړي چې دغه تیر چان چې موږ ول یوریا، یوریک اسید، نایتروجن لرونکي توکي د بدن څخه خارجيږي، هغه د دغه اطراحي سیستم په واسطه باندې ساتل رسیږي. پښتورګي یا کډنی، حالبین یا یوریترز، مثانه یا بلادر، او حالب یا یوریترا شامل دي. دغه څخه اول راځو پښتورګي یا بډوډي یا کډنی وایو. هر انسان دوه پښتورګي لري. د پښتورګي شکل لوبیا ته ورته دي، سور رنگ لري، د میجې څخه لاندې د ګیډ په برخه کې د ملا د تیر رسته او چپا طرف ته موقعیت لري. چپا پښتورګي تقریبا تر رسته پښتورګي یو څه لوړې خواته موقعیت لري. د پښتورګو هغه مکعره خوا چې هغه کې د وینې شریانونه، لیمف نودونه، اعصاب، وریدونه، دغه پښتورګو تورنونه وزي، دی برخې ته هلس ویل کیږي. او همداشان د پښتورګو څخه یو نل وزي د باندې، د هر پښتورګي څخه، یعنی دوه دانې نلونه راوزي، یو د یو پښتورګي څخه، یو د بل پښتورګي څخه. د یوریټر په نامه سره یادیږي، دا یوریټر ستدي یا دانلونه چې دی ادرار مثانې ته انتقالوي. د مثانې څخه ادرار د یوریترا یا د حالب د لارې د یو نل په واسطه د بدن څخه خارجيږي. په دې شکل کې تاسو کتلای شئ چې دوه دانې پښتورګي موجود دي. د دې پښتورګو څخه دوه دانې ننونه چې یوریټر زورته ویل کیږي، د پښتورګو څخه ادرار وړي و مسانې یا د مسانې کسونې ته یا بلډر ته هلته در ذخیره کولو څخه وروسته کله چې ذخیره سوله هغه لیمیټ یا اندازه چې ورسېدله د هغه څخه وروسته د بولي لارې یا هم د یوریترا د لارې د بدن څخه خارجېږي. د پښتورګو داخلي جوړښت څنګه دی؟ یو پښتورګی په اوږد ډول باندې موږ پریکو نو دوې عمده برخې موږ په شکل دلی سو، یوه د کورټکس یا د قشر برخه ده او یوه د ننه برخه یا د میډولا برخه ده. ادرار چې دی هغه په کشري او دننۍ برخه کې د نیفرونونو په واسطه باندې جوړیږي. نیفرونونه بیا جلا واحدونه دي چې خپل په پښتورګو کې موقعیت لري. د هغه څخه وروسته د ادرار د نیفرونو څخه د لنګچې یا د پلبس خواته انتقالیږي او د یوریټر یا حلبین له لارې مثانې ته رسیږي. نیفرون څه شي دی؟ هر پښتورګی د نیفرون په نامه بیخي ډېر کوچني مایکروسکوپیک ټیوبونو څخه جوړ شوی دی. نیفرون د پښتورګو د جوړښت او فعالیت واحد دی. څه معنا؟ یعنی پښتورګي هم د نیفرون په واسطه باندې جوړ شوی دی، هم د پښتورګي کار د دغه نیفرون په واسطه باندې سرته رسیږي، فعالیت د دغه نیفرون په واسطه باندې سرته رسیږي. دغه نری نلونه له وینې څخه یوریا جلا کوي، دغه نری ټیوبونه له وینې څخه یوریا جلا کوي او پلویس یا لنګچې ته یې استوي. پلویس د یوریتر لومړنۍ برخه ده چې د پیالیه ته ورته جوړښت لري او د میډولا په بیخ کې واقع دی. نیفرون څنګه جوړښت لري؟ نیفرون د پښتورګي د جوړښت او دندو واحد دی. دا موږ وویله د فعالیت واحد دی. شمیر یې په هر پښتورګي کې یو میلیون ته رسیږي. د نیفرون په سر کې پیالیه ته ورته جوړښت چې د بومنس کپسول په نامه سره یادیږي دغه شتون لري. د نیفرون په بل سر په ټولونکي یا کلکټینګ ټیوبول پورې نښتی دی، کوم چې یوریا اخلي او لنګچې ته یې لیږدوي یا پلویس ته یې لیږدوي. بومن کپسول چې دی هغه یو شمیر ویښته ډوله رګونه یا هیر لایک رګونه لري چې د ګلومیرولس په نامه سره یادیږي هغو احاطه کړی دی. د نیفرون دواړو واحدونو یعنی بومن کپسول او د ګلومیرول د فلټر یا تصفیه عملیه سرته رسیږي. یعنی د نیفرون دغه دواړې برخې که بومن کپسول دی که ګلومیرول دی دا کار سرته رسوي تر څو د وینه د دغه یوریا او د دغه اضافي موادو څخه تصفیه کړي. نیفرون په عمومي ډول درې برخې لري: پراکزیمل ټیوبول یا نږدې ټیوب، هنلی لوپ یا د لوپ آف هنلی، او ډیسټل ټیوبول یا لیر ټیوب. په دې عکس کې تاسو کتلای شئ د ګلومیرول او د بومین کپسول په شکل باندې تاسو ته ښکاره کیږي. د پښتورګي کوچنی شریان راځي و بومین کپسول ته. دا غځای څخه وروسته دغه ګرده پروسه لکه څنګه چې موږ تشریح کړل اول سر ادرار راځي و پراکزیمل ټیوبول ته یا و دغه ټیوبول ته راځي. د دې ځای څخه بیا راځي و لوپ اپ هینلی ته، بیا مثلا ډیسټل ټیوبول ته، بیا و کلکټینګ ډکټ ته دغه ځای څخه وروسته. یعنی په دې جریان کې پروسه ډیر اوږده ده. په دې جریان کې په سلهاو هغه ضرری توکي یا مضر توکي چې دي هغه خارجیږي او هغه مهم مواد چې دي هغه بیرته د دې په واسطه باندې جذبیږي و بدن ته.
په نننی درس کې پر دې پوه شو چې نیفرون د پښتورګو مهمه برخه جوړوي او د پښتورګو ډیری چارې د همدې نیفرون په واسطه ترسره کیږي.
له ازادي رادیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خبرونې مهالويش ته غوښمنې سي. د درسي ساعت د پیل پر روانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبې، یکشنبې، دوشنبې او سه شنبې په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو. روانه اونۍ د شنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپرېږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
اله د چيله درسي ساعت وروسته د خون کې لوري بیان شوی درسونه بیا له کتاب څخه په استفاده تکرار کړي او د کتاب په تمرینونو کې راغلو پښتنو ته هم ځوابونه ورکړي. تر بل خبرونه مو پښتای سپارم. خورز
تاسو دا خبرونه اوري او دا خبرونه لتاسي یا تاسو د کورنۍ لغړی سره پز دکړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221204601. یو ځل بیا 00420221204601.
مشاڑا بزور رمزول در تنازی چی در در نہ جګړې پیغور چې درم